د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان د بهرانه یو کورونی چارو د وزیرانو په شمول د کابینه اتو غړو ته د وفاداری لوړ ورکړل شو. د یوکرين په ختیځ کې په خونړیو جګړو کې ډېر لس حکومتي اسکار او ملکیان وژل شوي دي. په دمشق کې د بم په چاودنې کې و لبناني شیعهګان وژل شوي دي او په میلیونو امریکایانو د سوپر بول په نوم د امریکایي فوټبال د لوبې سیل کوي. کارا غشنا رادیو قدر منه او معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د نن سهار په لومړۍ پښتو خبری خپرونه پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسیره، د سوریه د ماشومانو د وضعیت په اړه رپورټ لرو، د افغانستان د دفاع وزارت د قراردادونو په اړه رپورټ لرو چې ولسمشر غنی لغوه کړی دی، د اسلامي تعلیماتو په اړه د پوهنې وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه رپورټ لرو او د امریکا غږ سره مقاله لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس پرون د یکشنبې په ورځ د وفاداری لوړه وکړه. د کورنۍ چارو نوی وزیر نورالحق علومي او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دغو وزیرانو کې شامل وو. ولسی جرګې د نوې کابینې اتو وزیرانو ته تېره اونۍ د باور رای ورکړې وه او د کابینې لسو کاندیدانو ته یې د نه باور رای ورکړې وه. ملي یووالي حکومت د جنوري په 12مه نیټه نوې کابینه اعلان کړې وه، خو 25 وزیرانو د جملې نه و کسان د بیلابیلو وجوهاتو له امله د باور د رای په اخیستلو کې ناکام شو.
وروسته له هغه نه چې ولسي جرګې تېره اونۍ یو نوی قانون تصویب کړي او د ولایتي شوراګانو نه د دولتي چارو د نظارت حق سلب کړي، په ځینو ولایتونو کې د شوراګانو غړو احتجاجونه پیل کړي دي. پرون د هرات په ولایت کې هم په دې اړه یوه غټه مظاهره وسوه چې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې که د ولایتي شوراګانو څخه د نظارت حق اخیستل کېږي، نو دغه شوراګانو موجودیت څه ګټه لري؟ بل پلو ته پرون د یکشنبې په ورځ د میدان او وردګو ولایتي شورا غړو هم اعتصاب وکړي. هغوی ویل چې که ولسي جرګه په خپلې پرېکړې باندې له سره غور ونه کړي، نو اعتصاب ته به دوام ورکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې د انتخاباتو په نظام او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې چې پرون د یکشنبې په ورځ د انتخاباتي بنسټونو د ټولنې په ابتکار په کابل کې جوړ شو، د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش خبریالانو ته وویل چې دواړه مشران په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل غواړي، خو هغه په دې اړه نور څه تفصیلات ورنه کړل.
د ننګرهار په ولایت کې د کوکنارو او خشخاشو د کار پر ضد مبارزه روانه ده، خو تر اوسه یې په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې. په دې اکله د جلال آباد نه زموږ خبریال زبی الله غازی رپورټ رالېږلی دی.
ننګرهار د کوکنارو د کر له پلوه د هغه ولایتونو د ملګری دی چې ګڼ بزګرې د همدې لارې روزي پیدا کوي. مسولین لا معلومات نه لري، خو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي
وزارت کوم پروګرام سکال نه دی عملی کړی. زمونږ تمام دعوا چې وزارت او د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د نشه توکو پر وړاندې مبارزې معینیت دوی په ګډه د ځینو همکارو ادارو سره په نوو پروګرامونو باندې کار وکړي او هغوی راشي د کروندګرو سره نیغ په نیغه هغوی ته یو قناعت ورکړي.
د امنیت قومندانې پولیسو له نورو ارګانونو سره په همغږۍ یو څه کوکنار واړول، خو بیا هم له ډېروی بزګرو اپین دا ټول کړي وو. امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي
هغه صحیح چې لیدي د امنیت ساتو څخه موږ به کوشش وکړو چې د مقام د ولایت سره په تفاهم دغه پلانونه چې جوړ شوی دی دغه پم کلرل سره مخدره توکو لمنځي
نشه یی توکو سره د مبارزي ادارې رئیس محمد ادریس صافی وای
مونږ خو هر کال د تخریب لپاره پلان لرو او د زیرب تورګانو په همکارۍ معنی سکالې مونږ پلان کلرو چې مثلا په بازي ولسوالیو ته مونږ تدابیر پلان جوړ کړل دی
نیتی حالاتو ته پکتو د ډیرو په باور ستونزمنه ده چې ګوندې کیدونکو کمپاینونه دی بریالي شي تیر کال د ننګرهار په دیارلس ولسوالیو کې شاوخوا 3000 هکتار ازمکه په کوکنارو کرل شوی و په تیرو دیارلس کلونو کې خپل حکومت ته د کوکنارو لپاره په میلیونونه ډالر ورکړل شوی خو سمه پایلې نه ده ورکړې ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو
د افغانستان څخه په یو بل خبر کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تیلو د رانیولو موجوده فعلي قراردادونه یې فسخ کړي دي ولسمشر اشرف غنی امر کړی دی چې له سره دی غور پر وسی په مکرې په دی اکله د ریپورت ته
زمونږ غږ د واشنگتن نوري د اردن پاچا ملک عبدالله وای هر څه چې د حکومت په وس کې اوبې کې چې د اسلامي دولت له قید نه د اردن د هوایي پوځ یو پیلوټ معاد آل کسبیا راخوشي کړي ملک عبدالله ویل چې نوموړی پیلوټ د هغه په قول یو ملي اتل دی د اردن حکومت وایي چې اسلامي دولت ورته دا ډاډ ورکړي چې معاد آل کسبیا اوس هم ژوندی دی نو حکومت چمتو دی چې د هغه عراقي میرمنې په خوشو کولو غور وکړي چې د اردن چې په اردن کې قید ده او د مرګ سزا په او د مرګ په سزا محکومه شوې ده لبلې خوا پرون په ټوکیو کې خلکو د هغه جاپانی خبریال په یاد ټوله شپه بیداره تیر کړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا ارغمل نیول شوی او داسې ښکاري چې شاید د شنبې په ورځې ورنه سر غوڅ کړی
د سوریه په پایتخت دمشق کې پرون د یک شنبه په ورځ لشتر لژه و لبناني شیا زیارت کوونکي په یو چاودنې کې چې د سرویس په موټر کې وسوه وجل سوي دي د سوریې امنیتي چارواکو ویل چې د چاودنې له امله سرویس موټر په وینو سور شو او یو زیات شمیر زیارت کوونکي په دغه برید کې ټپیان هم سول د سوریې دولتي تلویزیون رپورت ورکړی دی چې په چاودنې کې له 50 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو نه کار اخیستل شوی وو په سوریې کې د القاعده طرفدار ډلې جبهه النصره د دغه حمله مسولیت منلی دی ویلي دی چې دغه شیا زیارت کوونکي اصلا د لبنان د حزب الله ډلې غړي وو چې په سوریې کې جنگیدل د سوریې په څلور کلن کورنی جنگ کې تر اوسه پورې د 200 زرو نه زیات خلک وژل شوی دي
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د نایجیریا پوځ وایي چې عسکرې د بوکو حرام د وسلوالو هغه حمله په شا سمبولې ده چې د شمالي ختیځ ایالت بورنو د مرکز میډیګوري د نیول لپاره پرون د یک شنبه پورې سپیل کړی و د نایجیریا د پوځ قومندانان وایي چې جګړې پوره 12 ساعته دوام وکړ د نایجیریا د پوځ یو قومندان امریکا غږ ته ویل چې په میډیګوري باندې د بوکو حرام وسلوالو جنگیالو د څو خاونه برید وکړ دولس دولتي عسكر زخمیان شوی دي او څو تنه ملکی وګړي د سخت جګړو په دوران کې وژل شو نایجیریایي چارواکو دا اعده هم کړې ده چې یو ګشمیر وسلوال وژل شوی دي له برنو نه د امریکا غک محلي خبریال عبدالکریم هارونا رپورت ورکوي چې په سرګونو ملکی ملیشو چې له زیاتره سره ښکاري ټوپکې تیرونه او چړې په لاس کې وي په پورنیو جګړو کې د حکومتي عسکرو په ملاتړ برخه واخیسته لبلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې و کسان پروند یو سیاسي غونډې په دوران کې د بم د چاودنې په پیښه کې چې د نایجیریا په شمالي ختیځ کارګوټي پاتې کوسم کې وشوه اوزل شوې دي
د یوکرين چارواکي وایي چې دیارلس عسکري د تیرو څلیر ساعتونو په مده کې د روسي پلو یاخیانو سره په جګړو کې د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوي دي او شل کسه نور عسکري ټپیان شوي دي په کیف کې د یوکرين د دفاع وزارت یو ویان پروند یک شنبه په ورځ ویل چې شل عسکري ټپیان شوي دي خو د یاخیانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې و ملکی وګړي هم په ډزو کې وژل شوي دي یوکرين په ختیځ کې تازه جګړه په داسې حال کې شروع شوي دي چې د حکومت او روسي پلو یاخیانو ترمنځ د سولې خبرې به له کومې نتیجې پای ته ورسېدلې کومربن چې دواړو خواوو پرې پروسه کال د سپتمبر په میاشت کې موافقه کړې وه په پرله پسې توګه مات شو او تېره اونۍ کله چې یاخیانو نوي تعرضي عملیات پیل کړل نو د اوربن هیلې په بشپړه توګه ختمې شوې خو جمهور رئیس پوروشنکو له یاخیانو سره بیرته د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی کوم وخت نه چې د روسیې پوځ په وچ زور د یوکرين د کریمیا پر ټاپو وزمې باندې قبضه وکړه د یوکرين په ختیځ کې د حکومتي عسکرو او روسي پلو یاخیانو ترمنځ په خونړیو جګړو کې 5000 سل کسه وژل شوی دی
مصري چارواکو د یک شنبه په ورځ د الجزیرې تلویزیون یو استرالیوي خبریال پیټر ګریس لقید نازاد کړ او کاناډا ته وشړاو خو داغه دوه نور ملګري چې مصریان دي اوس هم په قید کې دي. پرون د یک شنبه په ورځ په امریکا کې غیر رسمي رخصتي وه او تقریبا 112 میلیونه زیات امریکایانو د خپلو تلویزیونونو مخ نه د سوپر باول په نوم د امریکایي فوټبال د لوبې ننداره کوله. دا لوبه چې په امریکا کې تر ټولو غټه سپورتي لوبه ده د ماښام په 6 بجو پیل شوې وه او اوس هم روانه ده. د امریکا د مختلفو ایالتونو ملي ټیمونه پکې ګډون کوي او د اریزونا ایالت د فینکس د پوهنتون د لوبه په سټېډیم کې پیل شوې ده. د ټیکټونو قیمت یې له 899 تر $900 پورې دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د امریکا غږ آشنا رادیو او د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق وایي چې 6 کاله په دې سخت چمی کې د سوریه د سلهاو زرو ماشومانو د پاره چې د مرزونو او د مرګ د خطر سره مخامخ دي خپل مرستې زیاته کړې دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې اکلی رپورټ لیږلې دي چې خلاصه به تاسو ته وړاندې کو.
په منځني ختیځ کې سګنی سخت جمی د میلیونونو خلکو ژوند د ډیرو سختو کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ کړی دی. په دې کې د ټولو نه زیات د سوریې په میلیونونو ماشومان چې په خپل ملک کې نږدې 4 کلن تشدد روان دی ډیر سخت کړیدلې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق مامورین وایي چې په خپل په سوریه کې تقریبا 2 میلیونه خلک چې د یو ځای نه بل ځای ته تللي سختو مرستو ته ضرورت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یو نتا کریستوف بولیراک وایي چې هلته د کړیدلو او مصیبت ځپلو ماشومانو شمار ورځ پر ورځ زیاتیږي. هغه وایي
پلانینګ هاز بین اکستریملی چیلنجینګ due to the increasing numbers of families moving to informal settlements.
د هغو کورنیو سره چې شمار زیاتیږي او د یو ځای نه په بل ځای کې په غیر رسمي ډول مشت کیږي د مرستې پلانونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سوریه ډیر بې ځای شوی خلک اوس د خپل مصرف لپاره څه د پسنداز پیسې نه لري او اوس هغوی بل چاره نه لري بغیر له دې نه چې ښارونو ته لاړ شي. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق په سوریه، عراق، لبنان، اردن او ترکیه کې تقریبا 900 ماشومانو سره د ګرمو جامو، شړو او د ګرمولو د وسایلو او د نقدو پیسو مرسته کړې ده. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د غنطاق بولی راکوي چې بدبختانه د غمرستې زنو ماشومانو ته په وخت نه دی رسیدلې. هغه وایي چې د هغوی دفتر د هغو پیښو په باب چې په هغې کې 15 ماشومان په سوریه کې او یو په لبنان کې مړ شوی اطلاع هم لري. هغه وایي
3 family members died in Al-Mujahed neighborhood of Damascus city.
د مثال په ډول د یوې کورنۍ 3 غړي د دمشق په گاوند کې له دې قبل مړ شوي وو چې د ګرمولو د پاره د تیلو نه استفاده کړې وه. یو پلار او د هغه 2 او 10 کلن او 15 کلن زامن په داسې وخت کې مړ شوي چې د دغې کورنۍ مور د خپلې لور سره ډېرې سختې سوځېدلې دي. ښاغلی بولیراک وایي چې د دغه شان پیښو په شمار کې په ټولې سیمې کې د موسم د خرابېدو له کبله زیاتوالی راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو په برخه کې د فساد د موجودیت له امله د دغه وزارت د تیلو ټول قراردادونه لغوه کړي دي. په دې اړه زموږ خبريال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ رالېږلې دي.
د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې شاوخوا $250 میلیونه غبن شوی دی او ولسمشر د دغه قرارداد د لغوي فرمان ورکړی دی.
پوسه پورې لا دغه یوازینی چې ثبت شوی دی هغه د دوه قراردادونو ترمنځ د پیسو تفاوت دی، توپیر دی چې تقریبا $250 میلیونه شاوخوا دی. ریاست جمهوري د تدارکاتو پر ریاست لخوا دغه مسله تایید شوې ده او د پخوا کې د ایساف او د سیګار په راپورونو کې هم دغه دغه مسله راغله ده جمهور رئیس د پاره چې د مسله د ټول تکمیل شي د آیات ورته ټاکلې ده آیات به ځل خپل هغه چېډن تر سره کی روس د چېډن نه به دغه په رڼا کې به تصمیم ورته ونیول شي
په همدې توګه نظیف الله سالارزی وویل چې د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو او نورو قراردادونو هم حقوقي او تخنیکی ستونزې درلودې چې تر سیډنو لاندې دي ښاغلی سالارزی وویل چې افغان ولسمشر د امین الله فاروقي په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د ملي دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو دوسیه وسیړي د ولسمشر د ویان پر وینا د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو د څنګه د ټولو کارکونکو دندې ځنډول شوي او د تحقیقاتو تر بشپړېدو له افغانستان څخه بهر ته د وتلو اجازه نه لري
دوه شرکتونه دي چې دوه دغه قرارداد ترلاسه کړل د دوه په خوا کې د وزارت دفاع د تدارکاتو د بخش هغه مسؤلین چې دي دغه ټول به په دې اړه باندې دوه سره خبرې تر سره کوڅوک خوښستون ځای لري کولای شي چې هغه عدلي او قضایي ادارو سره په دې اړه باندې تماس ونیسي تر څو چې ستونزې حل
شي دغه راز ښاغلي سالارزی وویل د تیلو قراردادیانو ته به تر هغې پیسې نه ورکول کیږي سوچې په دې برخه کې تحقیقات بشپړ شوي نه وي نظیف الله سالارزی زیاته کړه چې د ملي دفاع وزارت د تیلو قرارداد به له سره اعلان شي او د ولسمشر د فرمان له مخې له دې وروسته به د ټولو امنیتي او دفاعي وزارتونو قراردادونه ملکي کسانو ته وسپارل شي د ښاغلي سالارزی پر وینا تر هغې چې د ملي دفاع د وزارت د تیلو نوی قرارداد ترسره کیږي افغان ولسمشر له ایساف څخه غوښتي چې په دې برخه کې یو طرحه جوړه کړي د دې لپاره چې د دفاع وزارت د تدارکاتو په برخه کې ستونزه رامنځته نشي او کارونه روان شي افغان ولسمشر له ایساف څخه وغوښتل تر هغې چې د قراردادونو لیک ترسره کیږي یو طرحه جوړه کړي د ولسمشر د ویان پر وینا په دې اړه بشپړ جزئیات به له څېړنو وروسته وړاندې کړي دا د ولسمشر اشرف غنی د کار له پیل څخه تر دې مهاله د فساد دویمه لویه دوسیه ده چې تر څېړنو لاندې نیول کیږي له دې مخکې هم د پخواني کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه دوسیه شمیرل کیږي د یوې ځانګړې محکمې لخوا وسیړل شوه او له مخې تورونو کسانو ته د بند اوږدې مودې سزا ورکړل شوه او په سلګونه میلیونه ډالر نقدي جریمه شول ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دته سات سو مهم خبرونه تاسو ته پام راړو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اتو وزیرانو د وفاداری لړ کړی دا د کورنۍ چارو او د بهرنۍ چارو وزیران پکې شامل دي د سوریه په پایتخت دمشق پروند یک شنبه په ورځ لک تر لگا و لبنانی شیعگان په یو چاودنې کې وژل شوی دی د اردن پاچا ملک عبدالله وای هر څه د حکومت په قدرت کې وبي کی چې د اسلامي دولت لقائد نه د اردن د هوایي قواو یو پیلوټ معات الکسبیا راخوشی کړی یونان د نوی چپیلاسی حکومت د مالی وزیر یانس یاروفاکس پرون پاریس ته ورسېدو او د اروپایي اتحاد لخوا د یونان د میلیاردونو ډالر د پور د برخې د بخلو پاړه د فرانسې د مالی وزیر مشل ساپن سره خبرې وکړې یونان وایي چې حکومت پیسې نه لري او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي اروپایي اتحاد باید 380 میلیونه سود ورته معاف کړي د تایلند په پایتخت بینکاک کې پرون د یک شنبه په ورځ د ښار په زړه کې په یو غټ مال یا سرپټي مارکیټ کې دوه چاودنې شوې دي د برېښنا یو ترانسفارمر زیانمن شوی دی کله چې پروس کال پوځیانو په نظامي کودتا کې قدرت ونیو پورنۍ چاودنې تر ټولو غټې چاودنې وې خو پولیسو ویل چې د سیام پراګان په نوم په دغه 270 منزله ودانۍ کې د چاودنې له امله ځاني تلفات نه دي اوښتي او پرون د یک شنبه په ورځ په امریکا کې غیر رسمي رسغتي وه تقریبا 112 میلیونو امریکایانو د خپلو تلویزیونونو مخ ته د سوپر باول په نوم د امریکا د فوټبال د لوبې ننداره کوله د امریکا د مختلفو ایالتونو ملي ټیمونه پکې ګډون کوي او د اریزونا ایالت د فینکس د پوهنتون د لوبو په سټیډیم کې لوبه روانه ده د دغه لوبې د ټکټونو قیمت له 300 ډالر نه نیولې تر 1900 ډالر پورې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د معرف وزارت وایي اسلامي تعلیماتو ته پراختیا ورکوي څو نور زده کوونکي بهرنیو هیوادونو ته د تعلیم لپاره ورنسي افغان دولت هر کال 10 میلیون ډالر د اسلامي زده کړو لپاره ځانګړي کوي بهرت صابر پام دی اړه د معرف وزارت د سرپرست وزیر شفیق سمیم سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړو.
خغله سرپرست وزیر خغله سمیم، ما غوښتل چې د اسلامي تعلیماتو وضعیت په هکله اوس په افغانستان کې لږ رڼا واچوي چې وضعیت څنګه دی
په افغانستان کې. اوس الحمدلله د اسلامي تعلیماتو وضعیت ډیر ښه کېدونکی دی او ډیر ښه پرمختګ یې کړی. پخوا موږ په ډیر کم شمیر کم تعداد مدرسې درلودې، دارالعلومونه درلودل. اوس په افغانستان کې الحمدلله 1030 مدرسې لرو چې په دې کې تقریبا 40 دارالعلومونه دي. دارالعلوم یعنی معادل د دارالمعلمین، یا میډل فیکلټی چې ورته وایي، یعنی منځنی نیمه علی. خو به دا ډیر زمونږ مولانو او علماو به دا کوشش کولو چې پاکستان ته لاړ شي یا ایران ته لاړ شي. اوس موږ د دواړو مذهبونو، هم د حنفي مذهب هم د جعفری مذهب، ټولو دپاره مدرسې او دارالعلومونه جوړ کړي. اوس دې ته ضرورت نشته دی چې زمونږ شاګردان، زمونږ اولادونه، زمونږ خویندې، زمونږ ورونه هلته خارجي هیوادونو ته لاړ شي، خصوصا دغه دوه مجاور هیوادونه چې دي.
په دغه اسلامي تعلیماتو کې د میرمنو ونډه څومره ده؟
اوس الحمدلله موږ په افغانستان کې 30 مدرسې د خویندو لپاره لرو چې په دې کې 10 دارالمعلمینونه دي، دارالعلومونه دي. په ټول افغانستان کې چې اوس 3,15,000 شاګردان موږ په اسلامي تعلیماتو کې لرو، په دې کې پخوا 1000 شاګردان جنکۍ به نه وي. نن موږ ګورو چې 1500 جنکۍ موږ سره په تعلیم کې مصروف دي. په 1500 کې 10000 بالخصوص په عالي صنفونو کې، یعنی په 10 او 14 صنف کې، په مختلفو ولایتونو کې، خصوصا په لوی ولایتونو کې، په کابل ښار کې موږ ډیر قوي دارالعلوم لرو د خویندو لپاره، په بلخ کې، په هرات کې، په ننګرهار کې، او په قندهار کې هم اوس نوې تاسیس شوی دی. موږ په افغانستان کې دا ډیر کوشش کړی چې موږ دغه مسله رفع کړو چې نور باید زموږ بچان بهرنیو هیوادونو ته اړ نه شي او هغوی د خپلو علماو نه استفاده پورته.
سمیم صاحب، ستاسو هم دې هڅو څومره اغیز کړی دی؟ یعنی یو خو ستاسو تصمیم دی او بل اثر څومره و؟ څومره واقعا جلوګیری شوې د دې نه چې لاړ شي؟ ځکه چې تاسو پوهیږئ ډېری په ناامنۍ کې په دې کې هغه کسان چې لاس لري دوی ته نسبت ورکړل شوی چې ګویا دا هغه کسان دي چې په پاکستان کې دینی مدرسې لوستلې دي.
تقریبا په دې 100 کالو کې موږ 80,000 علماو نه امتحان اخیستی، د هغې شهادتنامې موږ ګرځبي کړي، هغوی ته موږ اجازه ورکړې چې په ممبرم کېناستی شي، خبرې کولی شي، همدارنګه په مدرسه کې کتاب هم خلکو ته تدریس کولی شي. لوړو زده کړو وزارت سره موږ قرارداد امضا کړی، د هغې په نتیجه کې علما کولی شي چې د 14 صنف نه دلته فارغ شي، که خوري او که ورورې، زمونږ هغوی چې فارغان شي هغوی فورا کولی شي چې د شریعت فاکولټه کې په دریم صنف کې شامل شي.
سمیم صاحب، اکثرا زمونږ دینی عالمان یا ملا صاحبان چې کوم په مدرسو کې تدریس کوي، هغوی ډیر ابتدایي اسلامي تعلیمات لري. څومره تاسو دا جبري کړی دی چې هغوی باید عالي اسلامي تعلیمات ولري؟
دا د نصاب پورې اړه لري. نصاب کې موږ تغیرات راوستي دي. نصاب اوس هغه پخوانی کلاسیک ډیر زوړ نصاب نه دی. زه دا ویلی شم چې اوس هغه کوم نصاب چې اوس د چاپ لاندې دی، اوس په سکل لپاره انشاءالله هغه خلکو ته ورکول کېږي، توضیح کېږي. به هغه کې ډیر ښه برنامه موږ لرو، موږ تغیرات راوستي. په
اسلامي کتابونه څومره پکې دي؟
اسلامي کتاب مثلا په یو صنف کې 10 کتابه دي. په 10 کتابونو کې شپږ کتابونه داسې دي چې هغه دینی کتابونه دي، منطق دی، نور علوم دي، ورسره چې دی د کمپیوټر درس ورکول کېږي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان جغرافیه او نور ساينسي علوم موږ په دې کې ځای کړی دي، تر څو زموږ یو عالم دین چې فارغیږي هغه د کمپیوټر سره آشنایي، د انټرنیټ استفاده کولی شي. متاسفانه بدبختانه به داسې ویم چې د اسلامي کتابونو لپاره موږ ډونران ډېر کم پیدا کېږي.
دا د کانکور د ازموینې نه پس تاسو آیا داسې په پروګرام کې شته چې څومره شاګردان تعلیمي مؤسسات یا دینی تعلیمي مؤسسات ته واستوي؟
دقیقا شمیره اوس نشم ویلی، دا به د وخت نه مخکې خبره، خو لیکن دایما موږ د لوړو زده کړو د وزارت سره، هغوی سره په همغږۍ موږ خپل ظرفیتونه اعلانو، هغوی ته د هغې نه چې کوم شاګردان رامعرفي کېږي و ناس او ذکور، د هغې نه پرته موږ بیا هغوی ته اختصاصي کانکور اعلانو. د هغې کانکور په نتیجه کې موږ تقریبا دایما پروس کال په ټولو بخشونو کې چې په اسلامي تعلیماتو کې، په تخنیکی تعلیماتو کې او په دارالمعلمینو کې تقریبا 90,000 محصلین او محصلان موږ جذب کړي. همدارنګه اوس هم د خپلو امکاناتو په نوزه یقین لرم چې انشاءالله موږ به بیا هم همدغه سې تعداد او په دې شمېره به انشاءالله شاګردان قبول کړو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د شمالي کوریا د بشري حقوقو د موضوعاتو لپاره د امریکا خاص استازي رابرټ کینګ وویل شمالي کوریا په نړۍ کې د بشري حقوقو نه یو له سختو سرغړونکو نه ده. بین المللي ټولنې د تیر کال نه راپه دې خوا په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې د پخوا له بل هر وخت نه پوره ټینګار کوي. د تحقیقاتو مستقل کمیسیون چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اټاکلې ده د خپلو تحقیقاتو جامع رپورټې د تیر مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړه چې دا نتیجه ګیری پکې شوې ده چې ډېرې سرغړونې چې رپورټې ورکړ شوې ده د بشریت په خلاف د جنایت سطح ته رسیدې شي. د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دواړو سختې پریکړې تصویب کړې دي چې د بشري حقوقو نه د سرغړونو مسؤل شمالي کوریا پکې ګڼل شوې ده. شمالی کوریا یو استبدادی دولت ده. حکومت د سیاسي بندیانو د کمپونو پراخه شبکې لري. له شمالی کوریا نه تښتیدلي کوریایان او بین المللي مطبوعات د اعدامونو له درکه کېدو بېله محاکمې نه بندې کېدلو سیاسي بندې کېدلو او شکنجې ورکولو راپورټ ورکوي. حتی اوس هم کله چې ځینې ماموران هم پریکړه وکړي چې په عمومي توګه بېله محاکمې نه تر درو نسلونو پورې بشپړ کورنۍ د بندې کېدو کمپونو ته استولی شي. په شمالي کوریا باندې د دغو سرغړونو په رڼا کې فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي. د تحقیقاتو کمیسیون پیشنهاد کړی دی چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر د ساحوي دفتر جوړ کړي چې د قتلونو شواهد او اسناد وساتي او په دې سره راتلونکي مسؤلیت معلومېدای شي. په شمالي کوریا کې د بدلون راوستلو لپاره د معلوماتو زیاتېدل مهم دي او په نړۍ کې یوه له ډېرو داسې ټولنو نه ده چې د بهرنۍ دنیا سره ټولې دروازې تړلې دي. په شمالي کوریا کې تقریبا 2 میلیونه موبایل تلیفونونه دي، مګر دغه تلیفونونه یوازې د کورنۍ استعمال لپاره دي او له نږدې نه یې څارنه کېږي. له انټرنیټ نه یوازې نخبګان کار اخلي، مګر په معلوماتو باندې د بندیز د لګولو سره سره بیا هم معلومات له شمالي کوریا نه راوځي. د امریکا د خبرونو د مدیر هیئت د وروستي څیړنې له مخې د شمالي کوریا 15% مهاجر او مسافر د ننه په شمالي کوریا کې خارجي خبرونې اوري، که څه هم چې دا لا تر اوسه پورې غیر قانوني ده چې داسې راډیو څوک ولري چې خارجي خبرونې پکې اورېدل کېدای شي. خاص استازي کینګ وویل په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو او د شمالي کوریا د خلکو د نیکمرغۍ لپاره زمونږ ژور اندېښنه د امریکا ژمنه منعکسوي چې د قانون د حاکمیت او د فردي ازادۍ په باره کې کړې ده. نړۍ به په هغه څه باندې سترګې پټې نه کړي او نشي پټولی چې په شمالي کوریا کې واقع کیږي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم څه درې ډول سوالای نه
شنا را دی و ټول کار کوم کو تر تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا را دی په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 شپاک 1931 3 شپاک.
هلو
د امریکا د غشنا ریډیو قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی پښتو سارنی خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له نیم ساعت وروسته بیا د نویو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په څو لنډو شېبو کې به تاسو ته د دری لومړۍ نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې شي. ته بیا هم په پاکه لاس فارم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.